افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه فایل سوې چې تر ډیره اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ځنګړې سوې. خو په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د دوی لپاره یو لمړیتوب دا دی چې د افغانانو ستونزې حل سي. فایل خبرونه کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی کورنۍ او نړیوال غیر دولتي مرستندوی مؤسسې تر ټولو ښه موقف کې دي چې ټولو افغانانو ته خدمتونه ورسوي. خو که د بشري چارو ښځینه کارکونکي د کار کولو اجازه ولري چې د ښځو او نجونو ځانګړو اړتیاو لپاره کار وکړي. امینه محمد چې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو د هڅو په لړ کې د جنوري میاشتې پر 20 افغانستان ته څلور ورځنی سفر پای ته رسولی. دغه څرګندونې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې کړي. طالبانو تیره دسمبر میاشت کې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او له هغې مخکې یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د منځنیو او لیسو دروازې تړلې وې. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی افغانستان کې د خوارزواکۍ کچه خطرناک لوړ حد ته رسیدلې او د دې هواد 4 میلیونه وګړي اغیزمن کړی دي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 715 اویا زره ماشومان په شدید خوارزواکۍ او 2.3 میلیونه ماشومان هم په معتدل حاد خوارزواکۍ اخته دي. اوچا همدارنګه ویلي چې 840 زره امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې هم په خوارزواکۍ اخته سوي دي. اوچا ویلي دوامداره مالی تمویل خورا مهم دی چې د خوارزواکۍ درملنه او مخنیوی یقیني سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږی ادارې مشر مارټین ګریفټس په نن ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه خپل راپور وړاندې کړی. مارټین ګریفټس کابل ته په خپل سفر کې چې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ، له طالب چارواکو سره په کتنو کې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د لګول سوي بندیز د لرې کولو پر موضوع ډېر تمرکز کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړ مورز خبریالانو ته ویلي چې دا غونډه به د نیویارک پر وخت د سهار پر 11 بجو چې په افغانستان کې 3 بجې کېږي تر سره سي. چې پکې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایي رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. د طالبانو د ټولګټو وزارت تیر شپه وویل چې د سالنګونو لویه لاره د واورو، سختو طوفانونو او د لید د محدودیت او د ځاني او مالي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټرافیکو پر مخ وتړل شوه. په هغه بیان کې چې د طالبانو مرستیال بیان لین عامولا سمنګانی تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړی، د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادولو غوښتنه کړې چې تر بل امر پورې پر دې لار له تګ راتګ ډډه وکړي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل سي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبره داسې وخت ورکړې چې بریتانیا او د ناټو نورو غړي هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې تر څنګ اوکراین ته د چلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. سوریه د یکشنبه پر ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سوي وو دمشق په 2013 د کال کې له کیمیاوي وسلو په استفاده په یوه حمله کې 33 کسان وژلي وو. سوریه هغه راپور ناسم وباله. سانا دولتي اجنس د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د جمعي ورځې راپور په بشپړ ډول ردوي. اعلامیه وایي دغه راپور پر واقعیت ولاړ نه دی او غلطه نتیجه پکې اخیستل سوې ده. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې ویلي مدلل شواهد شته چې شي د سوریې د هوایي ځواک لشته لږه یوې څرخې الوتکې د یاغنو تر ولکې لاندې ښارګوټي دوما کې د زهرجنو ګازو دوه سلندرونه غورځولي وو. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د افغانانو د ستونزو لپاره یو حل لاره د دې سازمان یو اصلي لومړیتوب دی. امینه محمد په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. پاینه حل کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو له لوري په پانتونونو کې د شاملې دولو لپاره په کانکور کې د نجونو پر ګډون د بندیز پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وی د دې هیواد د وګړو د وضعیت لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو مهم لومړیتوب دی. امینه محمد چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه او هم په دې اړه چې دغه حالت محدودیتونه او بندیزونه دوام وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امینه محمد بیا په دې اړه اندېښنې داسې مهال ښیي چې طالبانو د شنبې د ورځې ناوخته د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو له هغوی غوښتي چې تر بل امر پورې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې مکتوب کې ویل شوي چې که هر تحصیلي بنسټ له دې امر څخه سرغړونه وکړي ورسره به قانوني چلند وشي. د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار چاپیریال خورا تنګوي. د سازمان تیر ماښام په څو ټویټونو کې له طالبانو غوښتي چې پر دغې نوې پریکړې او پر نورو مخکنیو چې پر نجونو زده کوونکو یې لګولي یو ځل بیا غور وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان په باور له اکاډمیک چاپیریال څخه د نجونو او ښځو څنډې ته کول به ټولنیز او اقتصادي درزونه رامنځته کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي دفتر هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې له طالبانو یې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کړې وه. دغه غوښتنه درې اونۍ مخکې د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یوه غونډه کې کړې او د دې سازمان اجرایوي رئیس د طالبانو له حکومت او د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي او هغوی ته د زده کړې د هرې رشتې حق ورکړي. طالبانو په خپلې څه باندې یو نیم کلنې واکمنۍ کې نجونو له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي او له کوره بهرې پر ښځو د کار کولو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتونونو هم راوګرځولې او همدارنګه یې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي او هغه یو له عمده عواملو ګڼل کیږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دې مسلې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم افغانستان ته له وروستي سفر وروسته اشاره کړې او ویلي وو چې د طالبانو یوه عمده غوښتنه دا ده چې نړیوالې باید حکومت په رسمیت وپیژني، خو د هغې په خبره طالبان باید لومړی دا ثابته کړي چې د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو درناوی کوي چې له هغې وروسته د دې په خبره کېدای شي د تعامل او د په رسمیت پیژندلو موضوع مطرح شي.
ازادي راډیو یویش کله نشوا موږ اوس شپه ورسخ خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننې لا ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یویش او 25 مترو اوریدلای شي.
د خصوصي پانتونونو په کانکور ازموینه کې د طالبانو د حکومت لخوا د شیزینه محصولانو پر ګډون نوي محدودیت خبرګونونه پارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ویلي د طالبانو دغه پریکړه دیکتاتورانه او د ده په ټکو جاهلانه ده. بلخوا ځینې شیزینه محصولان او د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دغه بندیزونه د دې سبب سوي چې نجونې او ښځې په یوه تیاره راتلونکي کې پاتې سي. دا هم په دې اړه راپور
ای خیلی یک ضرر کلان هست زندگی دخترای افغانستان که ای قسم از همه چیز محروم شدن، از درس، تحصیل، مکتب رفتن، پنجون رفتن، از همه چیز.
میترا د کابل ښار یو زده کوونکی ده چې په کور کې له یو نیم کال ناستې وروسته یې څه موده وړاندې د 12 ټولګي ازموینه ورکړه. نوموړی وایي وروسته له ازموینې په دې هیله وه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د کانکور ازموینه ورکړي، خو په خبره یې د طالبانو نوې پریکړې ناهیلې کړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اجازه نداریم درس خواندن بریم، اجازه نداریم از خانه بیرون شویم، یعنی در آینده یک چیز شویم. متاسفانه در امتحان کانکور سال 1402 هم دخترها را اجازه ندادن. واقعا یه جای تاسف است. ما امتحان دادیم، رفتیم امتحان 2000 دادیم تا یک شهادت نامه دریافت بکنیم و شامل امتحان کانکور شویم، ولی متاسفانه حق امتحان کانکور از ما گرفتن. یعنی این قسم پیش بره آینده ما چی خواهد شد، زندگی ما چی خواهد شد، یعنی او همه آرزوها و او همه ارمانهایی که داریم باید مزیر خاک بکنیم.
میترا چې یو وخت فوټبال لوبغاړی و وایي غوښتل یې په راتلونکي کې لوړې زده کړې وکړي او د افغان ښځینه فوټبال مشهوره لوبغاړی شي، خو اوس چې دا هیلې یې له لاسه ورکړې مینهتوري کوي او غواړي له دې لارې ځان او نورو ښځو لپاره کار وکړي. طالبانو د شنبې په ورځ په یوه رسمي مکتوب کې له خصوصي پوهنتونونو غوښتي چې ښځینه محصلینو ته د کانکور ازموینې اجازه ورنه کړي او که څوک دغه فرمان عملي نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون د ښځو د حقونو یوې فعالې سونیکارین ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د افغان نجونو او ښځو راتلونکی تیاره کړي.
دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. انجونې سره له دې چې 1500 ورځې کېږي له مکتبونو څخه منع شوې دي، له پوهنتونونو څخه هم منع شوې، هم د ټولنې او د هیواد لپاره ډیره د یوې تیاري راتلونکې نښه ده. انجونې سره له دې چې دوی د خپل زده کړو څخه منع شوې وي، خو د کانکور د ازموینې د ګډون لپاره هغه زده کوونکي چې له 12 صنف څخه فارغ شوي دي یا ډېر ورته په تمه وو، ولې دغه یوه هیله هم د انجونو څخه واخیستل شو. او دا په دې معنی ده چې د ټولنې نیمایي برخه په بشپړه توګه د ټولنې څخه حذف شول او په کور کې نول شو.
د طالبانو نوی فرمان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیل صاد خبرګون هم راپارولی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی، د طالبانو دا پریکړه دیکتاتورانه او جاهلانه ده چې د افغانستان د خلکو کړاوونه یې زیات کړي او دا هیواد لا زیات نړیوالې انزوا ته وړي. نوموړي زیاته کړې، اکثر افغانان له دې پریکړې سره مخالف دي، نو دا کوم ولسي مشروعیت نه لري. دا پریکړه د طالبانو له مهمو مشرانو سره د مشورې پر بنسټ نه ده شوې او له همدې امله د اسلامي حکومت د یو کلیدي اصل تر پښو لاندې کول دي. او دا پریکړه د نجونو د لوړو زده کړو د ممانعت په مخکینی فرمان پورې اړه لري. د طالبانو د دغه نوي مکتوب ته د غبرګونونو په اړه مو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم وغوښت، خو ځواب مو ونه موند. خو د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت په اړه دغو ټولو اندېښنو او غبرګونونو ته قناعت ورکوونکی ځواب ورکړي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو نوی بندیز په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سیما بهوس له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تر لیدنې وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې طالبان به په افغان ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کال کې د زده کړو او کار په برخو کې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول، چې وروستی محدودیت یې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینو کې د نجونو په ګډون بندیز و.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې و، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه حقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغال مغال جیږي، زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلم. بیا چې دې پله وګورم ماشومان مې دینم خدا، نو زه هېڅ نشم کولای چې زه خپل د ژوند مخه ته یوسم.
اولادونه مور شاملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د تړاش وچې خپل دند کور هیواد پریږدي او په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوښتنو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، دلته چې زه راغلم در به در ګرځم، ځکه چې نه کاسه فامیلی یو، ماشاءالله زما او ماشومان دي، خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو، نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسم نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه خپل ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغه ته دند نه ورکول کیږي. نو زه افغانستان کې مې دند درلودله، ډېر ښه دند مې درلودله چې خوشاله هم نه د ژوند نه مې نامغه مقدار ماش مې چاخسته، زما د پاره زما د بچو د پاره ډیر کفایت کو. دند په سګرزم هم د وسم زبان دی وتلې، ما زکه چیل ته چا لولې دي د دند په خاطر، نو هر څه چې ګورم هغه زنی زاینه د سیدی چې زمنګه خلک او د خلک ډیر فرق لري، زکه چې تر څو مونږ د خلکو سر بلدی ګو هغه ډیر واخ غواړي، بخې جګرخونه ما هم د وسم ډیر سخت ماري زایما، نو نه پیګم دی حالت سره زه سره کم ته مقابله وکم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لوی ستونزه د ویزې نشتون دی، وای دا چې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ هیڅ ډول کار نش کولای.
چې مثال څه پوښي همدغه دفتر والا چې په یوه کې چې ویزه نه لرم ویزه مانه غوښتنه کوي، نو همدغه خپل به ته اطلاع ورکړي چې دغه نفر ویزه نه لري. ما درې دفعه ویزه اپلای کړله، زما ویزه ریجیکټ شوه او زما د فامیل ماشومان ویزه راغله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی وو. او ماشومان مې فعلاً دغه د مکتب نه کورس نه پانتون نه پاتې دي، واسه مې نه رسېږي چې د کورسونو کې شامل کړم، مکتبونو کې شامل کړم. هغه ځنه زه د همدې په خاطر راغلم چې درګه زما د ماشومان سرنوشت معلوم شي، ځکه چې خدای دې کې یو دانه زه لاس نه ورکم، نو ډیر سخته تمامېږي. کوم مقدار ماش چې ما لاس ته راوړو، هغه زما د بچیانو کتاب، کتابچه، مثال قلم، بکس، جامې، زما د کور مصارف دغه نه وته. خاوند به هم دغومره کول چې مثال دغه د کور لپاره نه مقدار نه کسو لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د ماش نه کول. زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې هم زه حقلم کلم چې ډیر زړه تنګ شي، ماشومان باندې مغال مغال جګي، کلم ډیر زړه تنګ شي، زه وایم چې بخیز ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور پتنګ راغلم. بیا چې دې په لور ګورم مان می دینم خدا نوزیز نشم کولای چې خپل د ژوند مخه تویسم.
شامل وای خواندې لډیر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار زنده پیدا کړي، خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خوان پلان د فروټ خرڅوي، فروټ کې بس مرو غټي چې زه ډیر زره کرا ورکم، دومره برق بل، دومره غاز بل، دومره مثال د وبو بل زو ورکم، او یا مثال خپل ماشومان یو کورس فندل کې ته شامل کوم. بیا زه دا غوته پرم د وس یخت نشم کولای ګرمه جامې زو ته پیدا کولای وشم. کور ژوندم په افغانستان کې پاتې شوم، خرڅ کسم پری خود، او دوه مې موږ خپل سرونه راوې سلام غزنه راغلو در و در. اگر زم جګر خونه يم، حمایت د کوم زنه تر اوسه پورې زنه لرم. یونیسیف څه د فعال لرم، شکایت مې وکړ نه لرم چې کور کرایه ورکم، زه د ژوند د کوم زسر رقم کوم، هغه ما ته جواب نه راکې، یعنی زه لیکم زنګ و هم څوک جواب نه راکې. نو په دې حالت کې زو سایره نه پاتم چې څه وکړم.
دا واځي شملانه د چې په پاکستان کې لغپل ستونزو سر ټکوي. د شملې په څیر ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوی دي چې خپل کور کله پریک دي او پردیسی ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له وکال را په دی خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان را وتلی یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر اتاق سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپله وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولای ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم، او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کول. ما ډیر ځله کوشش وکړ چې په ډیر عادي ځای کې ځانته وظیفه پیدا کړم، خو په دې ونه توانیدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه و. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې سوې دي، کرایه لوړه سوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړې دي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځې مراجعه کوې، مواد تر بلې ورځې ګران سوې. ساده د وچ ډوډۍ او د چولو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
اغلې نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه، خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپل د ټولنیزو ستونزو سره، د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخ یم. زه خپل مریض یم، زه تللې یم د باندې، لیکن زه له یو امنیتي پیښ سره مخ شولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناست وسله ورسره وي او ما ته ودرېدل او زما څخه پیسې واخیستې، زه تهدید هم کړم. نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما لپاره. همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونټ سی آر دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته، لیکن تقریبا یو کال کې چې زه راغلی یم تر اوسه ما یوه انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې. نو ډیر بد وضعیت کې د یونټ سی آر مسؤلین هم مخصوصا په کراچي کې چې زه خپل ورسره مخ شوم، موږ خپله دا ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه داس و چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تېرو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوهنه استاد سایما خوګیانی بیا د افغان ښځو د وروستۍ ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي، وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده د کومې ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته، د ښځو نه د کار حق هغسې دی. طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیشه او عبادت کوي نو د هغې نه خلاص شوي. دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو دو مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې، پاکستان ته، ایران ته. په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی. هغه په دې معنی چې دلته دوی نه شناختې کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي، ولو که هغه په هره سوی دو تعلیم کړی وي، که مساري کړی وي، که پی ایچ ډی کړی وي، که لیسانس وي، دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ په ورځ سختېږي دوی لپاره. دلته د قیمتونو د لحاظه هم هره ورځ مشکلات ډېریږي، ځکه دلته نرخونه جګېږي، د اجناسو د برق بلونه همدا رقم، د کور کرایې همدا رقم. یعنی دوی هیڅ نوی عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي. نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي نو ښه به وي. د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، تعلیم یافته ښځې دي، د کار حق نه لري، د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاړه نه لري چې بلې خوا ته ووځي، د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي. مریضانې دي، علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي، که هغه په پاکستان کې اوسېږي، که هغه په ایران کې اوسېږي.
مدني فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. که د حال مناسبه لار پیدا نه شي، له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، هلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کیږي فیسبوک ته، ټیک ټاک ته، چې وهل کیږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کیږي، ټکول کیږي، توهین ورته کیږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومان مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت سته، اولیې ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلي چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه دي درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کیږي. تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسیږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود د اقتصادي مشکلاتو سره سره هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي. سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېمګونو هیوادونو ته تللي دي، په ناجویه سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولې دي، تاڼو ته یې وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي، کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږغوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ورسره کیږي. چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، دوی د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي. که د دوی اعصاب آرام نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله که چې د یو خځې اعصاب نورمال نه وي، روح روان آرام نه وي، آرامش ونه لري، سکون ونه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همدا شانتې د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن وي که پردی وطن وي، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرېوځي، نو طبعا ټول متاثره کیږي او ټول متضرره کیږي. د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې خو دغه حالات ته په کتو باندې دغه شرایط ته په کتو باندې دغه لاچاری ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دې زمونږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دې هم پاکستان حکومت د نرمښت څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون به راځي. هغوی شکر د لکه مونږ خوندې مسلمانان دي، په دې پوهیږي چې دنیا دری اصطلاح ده چرخ فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازیږي چې زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابین کې بې اتفاقه دي چې دا ورځ په باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري، زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایه، من حیث د یو انسان کوم توقعات زموږ سره لري؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو، ځکه چې دغه حالات د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي چې حل لاره زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، خبر خورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبوره یو چې دغه ځای اصول، عنعنات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واقع خپل موقعیت ته، نظر واقع ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ ته ځیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېخت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو لکه چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېخت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وزي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبوره دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي مملکت ته لاړ شي. او موږ خبرونه وینو هلته هم بخص له ښځو سره، له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي، او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقت باره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډیر زر حل نشي، موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي، دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي، هغوی له یو ډیر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو دی. بهتره به دا وي چې زر تر زره د دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي، تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقل وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.